السلام علیکم ل گرمی نه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مراد يم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدی. دا هم وایي چې د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ستونزو د مذاکراتو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو له ټولو خواوو غواړي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسله وال طالبان جګړې ته ورستوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرالانو ته وویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هره هڅه وکړي. خو ښاغلي میناپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپله وعده په عمل کې نه ده ترسره کړې. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیالي پاروی نرک سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نرک ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان سره په همغږۍ به د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي چې په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنېدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشت دي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 1000 افغانانو په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه وویل
یا باید انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکولی شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار ښایي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 8.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 8.3 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وشي. په افغانستان او سوریه کې پر روغتي مرکزونو له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حملو مسؤلان عدالت ته وسپاري. د نړیوال قانون له مخې پر روغتونونو او پر هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنګي جنایت بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سوریې په حلب کې پر یو روغتون په بمبارۍ کې د یو ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حالت کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي سیال ټیډ کروز په انډیانا کې له ماتې وروسته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر له انتخاباتو د ټیډ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالډ ټرمپ به له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. کیری پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر یو روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله.
We condemn any of these attacks.
موږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حملې په شدت خندو. موږ له ټولو خوا غواړو چې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي.
ریپورټونه وایي چې په حلب کې پر یو ملکی روغتون لګیدلی راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو له سیمې توغول شوی و. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرباغ کې پرون یو وزری عسکر ووژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1994 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. رپورټونه وایي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په دې سیمه کې روانې نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار.
په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی. د کابل چاپ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې ناامني او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیتونه کم کړي دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مالی وزارت چې آسیایي پراختیا بانک په 9/8 غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. یونان ته د غیر قانوني کډوالو پر غوښتونکو د لړۍ د کمیدو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار
سر لام دا اوسه مقررې پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسي نو کفایت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 4 کلونو کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر په وینا د خبرو پر وړاندې جګړه د پاکستان له لورې تحمیل شوې ده او پاکستان باید لومړی خپل ژمنې عملي کړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زه اورو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوسوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې وویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی همداراز پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلي مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان جنرال فیلیپ بریدلوف چې نن بل امریکایي جنرال ته خپل دنده سپاري له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی. نوموړي د هغو ګواښونو په حق له هم خبرې وکړې چې په اروپا کې د روسیې لخوا ناټو ته متوجه دي. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
جنرال فیلیپ بریدلوف سی این این ټلویزیون ته وویل چې ناټو نسبت هغې نیټې ته چې درې کاله مخکې یې په اروپا کې د دغه تړون قمانداني په غاړه واخیسته اوس له سخت حالت سره مخامخ دی. جنرال بریدلوف وویل چې هغه ستونزې او ګواښونه چې ناټو اوس د عراق په لویدیځ، د سوریې په ختیځ او شمالي افریقا کې ورسره مخامخ دی درې کاله پخوا نه لیدل کېدل. هغه وویل سره له دې چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بدل سو، خو هلته اوس هم ګواښونه شته او د طالبانو مقاومت دوام لري. په تیرو دوه کلونو کې موږ ډیر بدلونونه ولیدل. په افغانستان کې بدلون رامنځته سو. موږ اوس هلته د قاطع ملاتړ ماموریت لرو، خو موږ بیا هم له سخت سرو طالبانو سره مخامخ یو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخکښې څنډې وینو او دا ستونزه نوره هم سختوي. جنرال بریدلوف زیاته کړه چې ناټو په اروپا کې د غچ اخیستونکې روسیې ستونزه ولیده او دغه هیواد د هغو نړیوالو معیارونو چې په تیرو شلو کلونو کې ناټو له دوی سره د تاسیس هلې ځلې وکړې پابندي نه کوي او د نړیوالو پیژندل شویو سرحدونو د بدلولو لپاره یې د زور استعمال ته بیا مخه کړه. خو جنرال بریدلوف دا هم وویل چې روسیې سره ځکه د تفاهم یوه لاره نیول پکار دي چې دغه هیواد د انرژۍ داسې زیرمې او بازارونه لري چې په مجموع کې د یوې آزادې، سوله ایزې او سوکالې اروپا لپاره ګټور دي. خو د ده په وینا اوسنۍ روسیه دغسې یوې اروپا سره دومره علاقمندي نه لري.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه.
اجمل تورمن د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او په دې اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پای ته رسیدو ته نږدې شوي او تمه ده چې تر یوې نیمې اونۍ پورې به د سولې هوکړه لاسلیک شي. سرخط د سولې د عالي شورا د بهرنیو چارو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار له خولې لیکلي چې دا خبرې ډېرې بریالۍ روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د یوې یا یوې نیمې اونۍ په اوږدو کې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تیاری ښودلی چې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کابل پوسټ دغه څرګندونې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس تریبیون په حواله لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه تیاری وروسته له هغه ښودل کیږي چې افغان حکومت اعلان وکړ چې په طالب بندیانو په ځانګړي ډول هغوی چې د انتحاري او ویراچوونکو پیښو په تور نیول شوي د اعدام حکم عملي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دې کسانو کې د طالبان مهم غړي موجود دي نو ځکه دوی نه غواړي چې خپل دغه کسان له لاسه ورکړي او د ولسمشر غني په دې اعلان سره یې شوک لیدلی دی. په مطلب کې وړاندې پوښتنه مطرح شوې چې افغان حکومت تر پسرلنیو عملیاتو د مخه په ډېرو تشریفاتو سره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني خو طالبانو ونه منله، نو اوس کومه موضوع د دې لامل شوې چې دوی خبرو ته حاضر شوي دي؟ د مطلب لیکوال لیکلي که څه هم د ملا منصور ډلې دغه موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړې خو اکسپرس تریبیون چې تر ډېره د پاکستان د استخباراتو د نظر استازیتوب کوي نشي کېدای چې خپور کړی مطلب یې د هیواد له سیاست سره بې تړاو وګڼو. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي دومره جګړې تر کله او تر څو به افغانان قرباني ورکوي. د مطلب د لیکونکي په باور افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه باید د سولې، ارامۍ او خپلې بقا لپاره هیڅ ډول همکاري له یو بل نه ونه سپموي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې تروریزم یوه نړیواله ناوړه پدیده ده چې پوله نه پیژني، نو د نړۍ ټول هیوادونه باید په دغه مبارزه کې سهیم شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار مه هیروئ. نا امنی او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کم کړی دی. د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان د هیواد په شمال زون کې د خپلواکو رسنیو د فعالیت د کموالي په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نا امنۍ زیاتوالي او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب شوي چې ژورنالیستیک فعالیتونه په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت کم شي. مجیب الرحمن حبیبزی په لمزار شریف رپورټ لري.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته په اندېښنه کې دي. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډېره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوی دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ
شوه.
نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډېره د ژورنالیستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او په رسنیو کې د مالي بحران د رامنځته کېدو په دلیل سلګونه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډېری خبریالان او ډېری د رسنیو کارکوونکي اخصن د دوه او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د تلو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د ناامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی. دویم دلیل امنیتی ننګونی دی او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دی دوی له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بېکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
دا مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمال ژوند کې د ناامنیو او مالی بحرانونو له امله د رسنیو فعالیتونه کم شوي دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختی بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زین ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زین سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پر نه ورنه پوښتنه کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 880 میلیون ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم زی صاحب، دغه مرستې بلای وزه دي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزه دي او د څلورو کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورټ په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا مصرف رسول کیږي.
له دې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وې او څومره ګټورې وې؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړي. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیلې پروژې ترسره کړي دي.
یعنی دا مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې اوږدمهاله پروژې پلي شي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهاله پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي
چې د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د هغه د ARTF یا د پیسو د افغانستان د وزیر صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره، د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالی د وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیم زیو چې وایي آسیا پراختیایي بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 880 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 90.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. د مرتضی احمدی په نوم افغان ماشوم چې څو میاشتې مخکې د فوټبال د نړۍ د ستر لوبغاړي لیونل مسی سوغات ترلاسه کړ، مجبور شوی چې کوټې ته وتښتي او د پناه غوښتنه وکړي. مرتضی احمدی د کوچني لیونل مسی لقب ګټلی او د هغه کورنۍ اوس ویره لري چې د نړیوال شهرت له امله ښایي بچي ته خطر پېښ شي. فرشته جرارزی په دې اړه رپورټ لري.
د مرتضی احمدی کورنۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوالې ادارې پناه غوښتي. په کویټه کې د یونیسیف د ادارې مسؤلینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مرتضی د کورنۍ پر غوښتنلیک غور روان دی. د مرتضی احمدی کورنۍ مخکې په غزنی کې اوسېده، خو هلته د امنیت د خرابوالي له امله کویټې ته وتښتېده. د مرتضی پلار محمد عارف احمدی پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل ناڅرګندو کسانو ټلیفونونه ورته کول او خبرداری ورکول، نو له دې امله تېښتې ته مجبور سو. عارف احمدی ویلي، ما فکر وکړ چې کورنۍ او زه په خطر کې یو، نو له افغانستانه وتښتېدو. د مرتضی احمدی یو وخت تېر کال پر انټرنیټ خپور شو چې دی یې تقریبا ټولې نړۍ ته ورمعرفي کړ. پاکس کې مرتضی د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی نیلي او سپین کمیس ته ورته کمیس اغوستی و، خو په دې توپیر چې د مرتضی کمیس له پلاستیکي کڅوړې جوړ سوی و. میسی پر انټرنیټ د مرتضی د عکس تر لیدو وروسته هغه ته خپل کمیس او توپ ور واستول. د مرتضی احمدی کورنۍ وایي چې د زیات شهرت له امله یې د هغه د مسؤلیت په اړه اندېښنه درلوده. د مرتضی کاکا وحید احمدی وایي،
هم حکومت وخت سي او حکومت افغانستان جو به ممالک جو به
کورنۍ فکر وکړ چې شای مرتضی په افغانستان کې وتښتول سي. په افغانستان کې داسې ډلې فعال دي چې خلک تښتوي په بدل کې پیسې غواړي، نو د مرتضی پلار خو سرمایه نه لري، له دې امله له افغانستانه تښتته مجبور سو. مرتضی احمدی 15 کلن دی او غواړي چې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیونل میسی وویني.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوی تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. د دغه لانجمن تړون له مخې چې په تېره میاشت کې وشو، بروکسل انقرې ته د مالي مرستو ترڅنګ یو لړ امتیازات ورکړي چې په بدل کې انقره هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې چې اروپا تیر کال له یو بېساري بحران سره مخامخ کړې وه د مرستې ژمنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
په تېر اپریل میاشت کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله لږ شمېر کډوال یونان ته رسېدلي دي. د وروستۍ شمېرې د هغه تړون نتیجه ده چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی، او هدف یې د هغو کډوالو د بهیر مخنیوی دی چې قاچاق وړونکي د ترکیې له سواحلو په کښتیو کې د ایژه د سمندرګي له لارې یونان ته رسوي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر او د یونان د کډوالۍ بحران ته د رسیدګۍ د چارو ادارې د سشنبې په ورځ وویل چې په اپریل کې ټول 3409 کسان له ترکیې یونان ته رسېدلي، حال دا چې د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې دغه شمېره 15565 وه. تیر کال په پسرلي کې د کډوالو شمېر چې ډېری یې د افغانستان، سوریا او عراق په څېر د جګړو په سیمو پورې تړلي دي بې ساري اندازې ته ورسېد چې د کال تر پایه شمېر تر 1 میلیون واوښت. په مارچ میاشت کې اروپایي اتحادیې او ترکیې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې بروکسل انقرې ته له کډوالو سره د مرستې لپاره د میلیارډونو ډالرو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د ترکانو د تګ په مسله کې د پرمختګ په ګډون ځینې امتیازات ورکړل او په بدل کې هم انقرې د کډوالو د بیرته منلو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ترکانو ته د ویزې د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې تر اوسه یونان شاوخوا 400 کډوال بیرته ترکیې ته استولي، خو په دې هیواد کې په لسګونو زره کسان ایثار پاتې دي او دې هیواد د شمالي پولو د تړلو له امله نشي کولی د اروپا نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. د هغه کډوال دی چې د شوي تړون له مخې به بیرته ترکیې ته استول کیږي. اروپایي اتحادیه به د هر یو کډوال په بدل کې چې ترکیه له یونانه مني د دې هیواد په کمپونو کې میشت یو سوریایي کډوال ته پناه ورکوي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلو په میلیونونو کډوالو د ترکیې په کمپونو کې اړولي دي. د کډوالو هغه شمېر ته په پام سره چې د روان 2016 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یونان ته رسېدلي، شوي تړون خپل اغېز لرلی دی.
په جنوري کې شاوخوا 8000، په فبروري کې 5000، او په مارچ کې چې پولې لا نوې تړل شوې نږدې 10000 کډوال یونان ته رسېدلي وو. اوس چې د مئی میاشت په لومړیو دوو ورځو کې یوازې 112 کسانو ځان یونان ته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالغنی سواک له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي، په هلمند کې یوه میاشت کېږي چې برق نشته او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. طالبانو د برق مزي قطع کړي دي او له خلکو مالیه غواړي. محمد قاسم زواک بیا د هلمند ولایت خلیخي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تاسیسات جوړ کړي او باید د په خبره غاخ ماتونکي جواب ورکړي. عبدالقوی لکندار ولایت خلیخي د معروف ولسوالۍ کې اس ام اس د معروف ولسوالۍ اس ام اس در لیګما او غواړي چې د کندهار د امنیت قومندان دغلته په عملیاتو کې برخه واخلي. عبدالله خوګانی له کابل څخه په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر پاکستان به په راتلونکو کې ډېر ستونزو سره مخ شي، ځکه که امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسیږي او افغانستان حکومت هم لا دمخه د پاکستان پر وړاندې خپل دریس بدل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کړی او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي، خو اوس لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د سات دا مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې لروان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرباخ کې پرون یو آذری عسکر ووژل شو.
جوړونکی فرشته مرسل.
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې په دې وروستیو کې سوالګر ماشومان ډېر شوي دي؟
ښځه مې د سپین سرې د زه سپینګیر یم، نو څه وکړم؟ خو مجبورې دي، څه وکړي؟ د لوږې مړې شي.
ماشومان چې شاقه کارونه کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي، کېدی شي غلا وکړي، کېدی شي په ډېرو نورو ناوړه لار باندې لاړ شي.
د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لور باندې مې زوی باندې مې کار نه کوم، وایم چې هر سختي څه راسي په با خپله راسي، نو ما ځوان خو تېر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب سي.
نن په همدې اکلغه ګیګوله ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې 3 میلیونه هغه ماشومان له دوی سره سب دي چې د فقر او بېوزلۍ په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. دوی وایي چې تر خپل توانه په دې هڅه کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي، خو یو شمېر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بېوزلي وي، بیا هم د ماشومانو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ځکه دوی له واړه دي د ژوند په خوږو او ترخو خو او بدو نه پوهیږي. ډېر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی. که نن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي، سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ وي. لبیلا بیلا نور مشکلاتو سر یو لوی توان چه سوال کولی ماشوم ترسوی هغه لزدکر سخه دیه غو پاتی که دل دی دوی لسه ها را بیا تر نیمش پی پلارو او کچو که خیر غواری نو لیک لوست با چه وقت بکری کورنه هم وایی چه چه بکری مجبور دی چه بچی گدایی تا او نلیگی ده کار او پیسو پیدا کول لپار چوک نلری خوب اصل که ده دوری پیدا کول ده ماشوم کار ندهی پا پایل که اتکلن ملنگ جان سره پداسی وقت که غگی دلیو چه سوالی کوه
تس پکور که چو کسانه یا؟
شپاک
تس پدا کسو که گرزی ار اراز چو روپی خلق در کهی؟
چه کم آراز بیخی نرا کهی کم آراز را کهی
خزی دیری پیسی در کهی که سری؟
خزی
سری پیسی ندر کهی؟
مزا نشتا
او خزی چوایی؟
خزی چهار چور برتوای در کهی
دا پیسی چه ته توله کنه لخالکونه چه سوال که دا پیسی به چه که؟
دا پیسی مور پلار ته میخور کن
مور پلار دی کار کهی؟
پلار می کار کهی کراچی بانی که
مور دی چه کار کهی؟
مور می چه
مور دی پکور که خیاتی دا کارونم نکهی؟
نه
مکتبی ویلی دا؟
نه
پلار دی ویلی؟
نه
پلار دی غیر لدینه چه کراچی بانی که پکور که چلان سنگه دا آیا کم عملم لری موتاد شیده؟
چار سوی
دی تاسی مخ که؟
هو
نو دی چار سو روپی دی پلار لکومه که؟
کراچی بانی چه که پانزو سو پی چار سو پلار که
دسی برا سوی چلتانه دی گدایی روپی واخلی پخپلو چار سوی ورکی؟
زخو می مور دار کم زخو می پرار دنور
خوزینی کسان بیاوایی چه اکثر سوالگر ماشمان پیوی دلی پوری تڑلی بی ده لوگر اوسیلون که نیم وایی چه دوی قرار دادی لری حقای پا پیسو اخلی بیا گدایی پی کوی
کم چه ده ماشمان دیگرزی کسو که دا دسنی دی خپل او قرار دادی لری او مشکل لری ته پیسو په زور به دمنه کوي دا قرار داد دا قرار ته سره سم ته ګور ورته ام د شپې دول سپر سره کینو کارتینو په دلاره ورزان ته ورنه بل کړي سره په من نهستي د ګرمي کارتینو په لار لار سره ور تويږي د سره په من نهستي ما شومان خزه توسه ما شوم راوخل پینزو مې شوم شوم د سره په من منی ورزوا او ته سوال وکړه تاسو مر به خبر ته خپل ما شوم سره په سر کې دا ټول قرار داد ته پیسو زور دا کار کوي
کله چې ما شوم سوال ته لاس وکټ کړي هغه بیا له کیسبوري او دیبل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي آیت خان د کابل په دریم مکرانو کې دکان لري هغه وایي چې څو ځلې سوالګر داسې وخت کې نیولي چې د میرمنو له دسکولونو نه پیسې وستلې
کله چې ما لږ ورته فکر سو دغه ونجلي ول او ته 2003 ځلې بیرته څلورم ځل شرانو نه وته شې سر په بغل سوله چورته فکر ټول په سودا کې سکول یو دم دغه جیب ورته خلاص کی او موبایل تر راوېسه ځکه ما ورته فکر به منجلي تر ټول مال سر دسکول ځخوالي انجلي عجله کوله چې وځي د دکانه در دا چادر مې راکښ کمل ته غلا سره ښکارا کړل سلاس در سره سره موبایل واسه په چپاله اس کېونی شمه جوړ چپاله سره ښکارا کړ موبایل پرم ځکه وغورځو کوم کده ګران چې راځي د دې پر ځای چې سوال خیره ټول کې ما فکر وځي چې ځکه خورجان دسکول ونه وي
د کابل اوسیدونکو امنه نه څو جله د غدی په بهانه د سکول او جیب وهلی هغه وای داس هم شوی چې لاس پلاس سوالګر نیولې چې پیسې ورنه پټې کړي خو د زړه خوګي لواجی چې ماشوم دی سین دی وفتویلی
بازار که اومه کرا چه سودا مخشتله وقت که کتلی می چه دسکاول نیرات بکسه و حلی ده نو دسته اوم چه بیخی اتا دیلار کرایم بیر تراسره نو پاتی چه بیر تزر آغالی اومه پی او کرک می خپلم شخصا ولی ده چه دسکاول می خلاصه ای ورتمه او کتلی نصبه می ورتویلی و دو کرتا پیسی رانو و حلی او کرک می لیم ده چپنه لجیب نیرات را ویستلی وی
ده ننگرهار اوزین که جنت گل وای چه سوالګر ماشمان یو بل ګواخ هم تهدیدوي چې هغه پر دوی جنسي تیری دی
د بدې ورځې نه د ډېرې سختې مجبورۍ نه خپل بچی په هر پیمانه شي هر څه چې د دوی په وس کېږي که سوالي که ګداګري که چا سره په مصرخانو کې کوي بد دا بچی د دوی نه پردي شو بیا د خلکو واک دی چې هغه یې په جنایتونو کې په غلطو ځایونو کې خلکو باندې حتی د دې پورې تاسو یقین وکړئ چې د دې تورخم کې څه ماشومان دي بېچارهګان دې خوا یې تنشی اخوا واوری اخوا خاصه دار او اخوا پاکستان من سره چې کوم گاونډین دي هغه په غلطو غلطو ډیره بے ادب خبره ده نور نور ماشومان باندې جنسی تیری او څاو څاو الواد روبه چې نور به روسته پښتنه نشته چې دا شیرته ای
جنت ګل وای چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي خو ماشومان سوال ته پرینګ دي نو موړای یو بخوانی کیسه هم را تکوی
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره یو زنانه واغیلی کلیم دی چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو افتو کې د ما هم روډه نه خور ما خاون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینه ولا دا وخت چې څه لازم سبق مونږ باغې ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل مونږ به دا مجاهده کول نو والدین ته سوال می دی ورته د الله د پاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات خکې لږ وخت انشاء انشاءاللہ لگ کال دو دری با اللہ پاک حالات پا دسی جوڑ کی او وچی پا کم دیا کی دا چا بچی سوال کی دینا یو تجارتم جوڑ دیا بل پرون آگا داگا کی مکاتل ہوئی دا ما شمان خرسی گیا و ٹیکادار ہوئی ناس دی پا پل خوشتی سرا یو پا پلانکیزی سرا داگا ٹیکادار خواہ خدا چی پا غرس کی خدا ظلم دی
امنا چې مخکې مو هم د هغې خبرې واورېدلې وایي د خاوند کورنۍ دومره غریبه وه چې ماشومانو ته وچه ډوډۍ هم نه رسېدله خو بیا یې هم سوال نه دی کړی له لیک لوست سره یې نیمه ورځ داسې کار کاوه چې د بېوزلۍ شپې پرې سبا کړي
د ما سړی وتلارې معلم و ځکه فامیل یې لوی و نه شو کولی چې فامیل له خوا نه دوی د درس و د کورس و د هغه پیسې پیدا کړي خپله به یې ساګانې ویستلې سروبي کې مثال تیږې ماتولې بیا به نیمه ورځ راغی په درس به یې ویلې په همغه درس ویلو کې دا اول نمره وه هېڅ امکان نه لري چې یو څوک زحمت وباسي راحتي ونه ویني هېڅ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت وباسي هغه یو جي ته ونه رسېږي په زمین کې نور رونه و هغه ماشاءالله ښه ورسول یو نه یې حقوقدان جوړ کړه بل نه یې ډاکټر جوړ کړه اندغه زحمت وویسته مکم په حلالې په ښه طریقې باندې و خپله یې قصې کوي وایي کار ته به دا چوک کې درېدمه چې یو څوک رسي ما بوزي هېڅ حالت کې خپله غریبي پرې نه ښوده چې د ګدایي کړې وه نن سبا یو شخصیت یې نه جوړېده اندغه اوس ښه ژوند لري همدغه اوس ښه وظیفه لري لاس چاک ته اوږد نه کړه لندن کې اول نمره د آکسفورد لندن نه فارغه سو همدغه اوس بیا بله فاکلته وایي ماشاءالله او خو فامیل یا خو کورانه هم د ورونو لپاره جوړ کړه نو هر څوک کوشش وکي چې په ماغه هر څونه غریبي گدای دې نه کوي مشروع کار دي ځان ته پیدا کی خیر ډیر نه لګي خپل اولاد دې ورسي
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتی احمد زینه پوښتلی چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د گدایي لاس اوږد نه کړي
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم
مش سوالگر په څلور برخو ویشلی یا برخه هغه سوالگر دی چې په رشتیا مجبور دی هغوی د ډوډۍ پیدا کولو لپاره څوک نه لري بله برخه هغه گدایګر دی چې هغوی موسمي دي په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کېږي درېمه برخه بیا حرفوي سوالګر دي هغو ته د کار له پلار او نیکه نه په میراث پاتې دی او څلورمه ډله بیا ډېر خطرناک سوالګر دي هغوی په مافیایي کړۍ پورې تړلې کسان دي موږ د دې ډلې سوالګرو په هکله له امنیتي مسؤلینو سره غږېدلي یو موږ ټول سوالګر هغه که ماشومان وي یا لویان له ښار او بازار نه راټولوو لاړو کسانو سره مرستې کوو او هغه چې د ګدایي په نوم نور کارونه کوي امنیتي مسؤلینو ته سپارو
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومانو کېږي هغه د مجبوریت له مخې په هغوی شقه کارونه دي کله چې ښار بازار ته وځو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بېلابېلو شیانو د خرڅولو نارې وهي
زمان نوم رحمان الله ده ما دې اته کال نکاح شروع کړی اول مې ته خرڅه او اوبه مې خرڅولې بیا مې خلطې خرڅولې د خلطو نه واولېدم بیا مې دا سپلې مپلې مې خرڅولې یو دوه درې کاله مې هغه کار وکړ اوس دا جوس خرڅومه تقریبا
مرام د لوګر دوه کاله کېږي د سپندوګمه کار نهست موټره مینځلې دي نه کېږي په موټره کې مچې نه کېږي
کېکې بمبم دایرې سېدانه کې سېدانې شداره په کېکې بمبم
له دې وروسته چې هوا مخ په ګرمېدلو ده د دا ډول ماشومانو کار نور هم سختېږي د کندهار اوسېدونکی نجیب وایي چې په دې وروستیو کې شتمن لا پسې شتمن شول خو خوار او غریب تر پښو لاندې شول نو ځکه د بېوزلو او معصومو ماشومانو د حال دی
کورنۍ مجبوریت لري که شاکه کوي کار څه کوي زما اقتصادي مشکلات ښځه مې د سپین سرې ده زه سپین ګیر یم نو څه وکړم پر مستري کښېني یا به پر نجار کښېني یا به پر خیاط کښېني یا به شاکه کارونه د چکوچ د کمانۍ او د موټرو دا پکې زه وینم ټلویزیونو کې وینم هره ورځ مې زړه ځګرخونه کېږي غوړی ته ضرورت لري ډوډۍ ته یې لري کپړې ته ضرورت لري بوټ ته هر شي ته ضرورت لري چې له زو ته یې لرو هغه هم ضرورت
ډېر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومانو د کار په برخه کې تر یوه حده کورنۍ هم ملامتې دي دوی باید پرېنږدي چې نازولي ماشومان پیسو پیدا کولو ته اړ شي نورې خبرې د کابل له اوسېدونکي لیلمان اورو
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هېڅ نه پوهېږي چې د څه دپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي دوی ته صرف یوه خبره کېږي چې باید ته کور ته یو څه راوړي د دې په خاطر باندې چې یعنې زموږ واسه توان نشته دی یا ته نشي کولی زده کړې وکړي یا دا چې موږ کور نشو چلولی ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي کېدی شي غلا وکړي کېدی شي په ډېرو نورو ناوړه لارو باندې لاړ شي
په افغانستان کې د بېوزله کورنیو ماشومانو ته فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي روحي مادي او معنوي تاوانونه اړولي دي د چاراسیا اوسېدونکي مریم وایي چې خاوند یې اته کاله وړاندې شهید شو اوس مجبوره ده چې خپله کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډیر مجبوریت دی ماده ډیر بنجارمی می په کراچۍ او تچولی دی لګ می بادرنګ بنجارمی د ترکاری دغه شی خرڅي ساری زی مکتب ته چې مکتب نه راغله ذاتی زیال ته کراچۍ باندې دغه خرڅي ها پنځه روپۍ بیګایي راوړي یا د ناست یاده یا سپوره یا پورې ډوډۍ یاده پیدا کوو هم هغه خوري یاده ناست خلکو کاله شوي ورته کومه کار مار ورته کومه ده چلوم نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیالګی دی چې کورنۍ او ولس یې په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولی د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاوه کوټک ځوان کوم نه دولیز لري نه تشناب لري هیڅ شی نه لري. کوم یو وایم چې مثلا بوټ پیدا کوم کالی نه پیدا کوم کالی سه پیدا کوم خواله رو ته چیشي نه پیدا کوم ولې سر لغیلو لور باندې مې زوی باندې م کار نه کوم وایم چې هر سختي څه راسي په خپله راسي نو ما ځوان خو تېر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب سي.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زی وایي
په 191 مؤسسې کې
موږ له 191 هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورنۍ د ماشومانو په حق له خبرې کړي. په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي، بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمینه ورته برابروي او له کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. خدای ملافتونو وساته کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی، د خلکو غمې د جړه په کونج کې منتیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت اله د خپلو فیسبوکي اکټونو او عکسونو نمایش ورکړي، له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
دا اخبار مسئول سره دا مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو څه ډیر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډیر ښه، همدای وخت دی سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کښېنئ.
مننه صاحب مننه.
څومره وړي دي مقاله شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه و لیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه وویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده، ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې ریښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو له موږ سره، یو تن خبریال خپل کار پریښی دی، پر ځای به یې تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی یې شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهربان یې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر ویسی صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به یې کو.
د تاسې په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تا تقریبا شل تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه و؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت او اولادونو ته د حلالې روزۍ ګټل.
صاحب، په خوراکونو کې مو څه شی ډېر خوښېږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب،
که رښتیا درته ووایم نو کورنۍ سور کړی چرګ مې ډېر زیات خوښېږي.
صاحب، که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسې.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبرې یالې.
مننه صاحب، مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم او ته به یې په کوچو کې ښه سور کړې او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوې.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې نو؟
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم. نور څه وایې؟
هېڅ، نو وشه حلالې که.
هو زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب
که؟ هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري. نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښېږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي. ودې ګټلم وروره، ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړو.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم. په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځمه.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سرکړي چرګان در وړم؟ اسانه کار دی.
څه چورت وهې؟
صاحب ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدا نن مقرر یم.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه دوه وایي کارونه خو وشول. وبخښئ، که مو اجازه وي مرکه به پیل کړو.
هو پیل یې کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
عطر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډوله عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښېږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هره ورځ کولی شي څو ډوله آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبریالي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي دې لږ سخت هم وینو. نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لاره درښیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن موږ کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درښیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی ګیډه مې وچاوده ډاکټر صاحب، مړ شوم. وی
ته څمله؟ څه شی دې خوړلی دي؟
سر و پښې. وی
خوله دې خلاصه که؟
وی
دغسې سا دې وباسه، سا دې ششر وباسه. بس کښېنه.
وی وی وی
پاسېږه، ودرېږه.
الله 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 الله،
دا غسی بیرته کینه.
وی وی
وسمله.
الله الله الله، وی خدای، وی وی
ډاکټر صاحب غاښ مې خوږیږي، مړی کوم.
ته دغلته کینه، خوله دې خلاصه که. کوم غاښ دې دی
ډاکټر صاحب؟ دا هغه غاښ دی.
ها ها ها، ومې لیده. خوله دې نور هم لږ وازه که. افرین. سترګې دې پټې که؟
دغه ده.
افرین، خوله دې نور هم خلاصه
که.
دغسې.
آخ
مه خوره، پیچکاري مې ورته وکړه چې کرخته شي. دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه به دې چې ایستلي وي.
اخ ډاکټر صاحب، هغه د ما کار څنګه شو؟ وی وی
ته څمله، استراحت درته په کار دی.
وی
ډاکټر صاحب، دغه ستونی مې ډېر خوږېږي.
له څه وخت راهیسې؟
آن لپرون رئیسه.
تو دی خلا خلاصه که؟ اوه سنگ لاجونده پاتی دا خودی اردی دی؟
ولی دکتر صاحب
دیر بد اردی دی
نو سنگ بکم؟
اوس بایدر تا پورتا کم خلا دی خلاصه که؟
دکتر صاحب لده پورتا کولو داریگم
مرده ریگه خلا دی خلاصه که دقه سی افرین مکه و کنه نگده میده گوتا فری کری و اوس با پورتا شوی و
خوگی گی نه
نه دیورازی ده پانزوش پیتو و کسان رو پورتا کهوم خلاصه که خلا دی کنه بیادی بیوشا کهوم
خا دقه ده
افرین دقه سی دقه دی خلاص شو زنو لاره دی بیرون تو که
وی دکتر صاحب نومی نوی وطلای وی
تا چم لا؟ داغسی دا پیخی در اطوله
که لالالالالالا
داغسی افرین دا خودی نو وطلای کنه
وی
آغام چپی خواته
نوز بس کام
زیدر تا نیسم
وی
تای وسو گوره چه سنگه زیده را ولم
ریختیا
وی
خیروزی داکتر سه چه عرض شاید ازده کردی دی لالالالالالا
وو کنه یوزلی چه ناروغ دل تراشی بیا بل چه تا نشی راس خط للای مخوره داگه سی ما
لالالالالا
داگه لیش را روان ده رازا
لالالالالا
رازا
وی
رازا سنگه ده درد خوبه ندرت کبی
نه لگ لگ درد کوی
ها داغه ده داغه ده چه پرزشو راکی ننو داغه سی لاشه او یو پیاز اخره او بیا یو غوره توده روده پریوتره چه گزکی کرده ده خا
خیر ویسی داکتر سیف داغه ده فیس دیو اخلا
خا داغه درملم ده سره و اخلا چوار لسه وغانه کیگی
داده چله پاره
ده ناروغه ده پاره دیه دنو گزکی دی پراتا لدوا نوزی
خواه
خوری پتا چه شوی
خوب که بیریگم
تکینا چه چاکتون در تولیکم ده پیریان سوری در بانیو لیدلی
رشتی آوهی دکتر سایب ابل اشپا پامی نوو پا دیران تیرشو
پراوانا نگیر نشنا برابر کردی و او برخ خیستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس اوزه حسه اکمت کلمون سرا اڈیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مدادی کابل سوارلس یاو یا کندهار دوویشت خوست یاو جلال آباد سلو
زب ټپا تیا کزار شکنا آئے زب ټپا تیا کزار شکنا شکنا آئے زب ٹپا تیا کزار شکنا اے تو وطن دا بیو